پېښور کې د ماسپخین دوه بجې شروع دي کوم مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زهارون بچا در سره هم په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیوز پروګرامونه تاندې هیلې او روښانه مستقبل درورو خبرونه به د مجید بابر وو.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سپریم کورٹ چیف جسٹس درخواست کړې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تورونو پلټنو لپاره د ټولو ججانو کمیشن جوړ کړي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې د وزیر اعظم شہباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکیج رد کړی او پر ضد یې احتجاج اعلان کړی. د روس د بیړنو چارو چارواکو ویلي د ماسکو په شمال ختیځ کې په یو نایټ کلب کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د سپریم کورٹ چیف جسٹس درخواست کړې چې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د تورونو پلټنو لپاره د ټولو ججانو کمیشن جوړ کړي. پرون په لاهور کې خبري غونډه ته وزیر اعظم وویل چې د فل کورٹ جوړولو لپاره لیک وړاندیز د چیف جسٹس ته واستوي. دا له هغې وروسته ده چې عمران خان د نومبر په 3 په وزیر آباد کې د لانګ مارچ پر مهال د ډزو په نتیجه کې ژوبل شوی و. نوموړي د نومبر په 4 د لاهور له روغتونه په یوه ویډیو وینا کې دعوه وکړه چې د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو له پیلولو یوه روان دي د هغه د وجلو منصوبه جوړه شوې و. عمران خان په خپلو خبرو کې د دریو کسانو نمونه یاد کړ چې غني پرده باندې د برید سازش یا پلان جوړ کړی و. په دغه درو کسانو کې وزیر اعظم شہباز شریف د کورونو چارو وفاقي وزیر انس نولو د پوز استخباراتي ادارې یو افسر میجر جنرال فیصل نصیر نمونه شامل دي. نن د نومبر په 6 د پاکستان تحریک انصاف په چیرمین او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د وسلوال برید پر ضد په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې احتجاجي مظاهرې روانې دي. په دې مظاهرو کې په ګڼ شمېر کې د تحریک انصاف غړي ګډون کوي. په کوټه کې مظاهرې ته د وینا کولو پر وخت وینا کوونکو هغه پخوانی تور تکرار کړ چې په ملک کې د پی ډی ایم حکومت د ولس لخوا نه دی ټاکل شوی بلکې د بهرني هیوادو په ملاتړ جوړ شوی. پر دې مهال د قومي اسمبلۍ پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری دعوه وکړه چې د عمران خان لانګ مارچ د ولس د ازادۍ لپاره دی نو ځکه پر هغه باندې برید شوی. د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې د وزیر اعظم شہباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکیج رد کړی او پر ضد احتجاج اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 وزیر اعظم شہباز شریف د هیواد د کروندګرو سره د مالی مرستو په اړه یو پیکیج اعلان کړو چې له مخې به کروندګرو ته 1300 ارب روپو پورونه ورکوي. خو د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر حاجي نعمت خان روغانی پرون مشال لیډیو ته وویل چې له دې پیکیج نه د صوبې کروندګرو ته هیڅ ګټه نشته.
بالکل زموږ صوبې ته هیڅ پیدا نشته. موږ په دې باندې احتجاج کوو. پکار دادی چې دا خو داسې اعلان کړی وي چې ټولو خلکو ته فایده رسېدلې وي. ټریکټر به ډېر لوی مالدار او دولتمند سړی را غواړي. زه وړي کې کاشکار یم. زه چې کوم دې ځال ډوډۍ نشم پیدا کولی. زه دوه بوره خور نه شم. زه به ټریکټر د بار نه را غواړم.
کروندګر وایي په صوبه کې ملاوټي یوریا سری غیر معیاري تخمونه او د نورو ستونزو حل لپاره په پیکیج کې هیڅ پام نه دی شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې مشر جان محمد پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کسان پیکیج د کروندګرو لپاره ګټور بللی. په پیښور کې د لیډرینګ روغتون نرسانو د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی. د نرسانو د اتحادیې د پیښور څانګې مشر شایسته جدون پرون مشال لیډیو ته وویل چې د 2015 میلادي کال راهیسې نه په تنخواګانو کې اضافه شوي او نه یې ملازمتونه پاخه شوي. نوموړي زیاته کړه چې له دغه کبله ډیرو نرسانو خپلې نوکرۍ پرېښي دي. بلخوا د لیډرینګ روغتون ویان محمد عاصم وایي چې د نرسانو غټه ستونزه د هاسټل د کوټې د کرایې ده چې اوس ترې هم د روغتون انتظامیه ډېرې لږې پیسې اخلي. د نوموړي په وینا په آی سي یو کې ځینې نرسانې له نوکر وستلی او لزینو څخه یې سپیناوی غوښته. د نوموړي په وینا دا اقدام یې ځکه کړی چې نرسانو په هړتال کولو سره د رنځورانو ژوند په خطر کې اچولی وو. د روس د بیړنو چارو چارواکو ویلي د ماسکو په شمال ختیځ کې په یو نایټ کلب کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. د قانون پلي کوونکو چارواکو د نومبر په 5 وویل چې ممکنه ده د شپې اور لګېدنه په کوستروما نومي کلب کې د جګړې له پیل وروسته رامنځته شوې وي او یو چالمبه کوونکی یو ورته غوندې پایرو ټیکنیک اله کارولی وي. د کوستروما د سیمه ییزو بیړنو حالاتو د وزارت مرستیال الکسی ګریګوف وویل د مړو شمېر 43 تنو ته رسېدلی. د راپورونو له مخې دا شمېره د ورځې په پیل کې 15 ښودل شوې وه. چارواکو ویل چې په لسکونو خلک په روغتون کې داخل شوي او په دغو کې لږ تر لږه د څلورو کسانو صحي حالت د اندېښنې وړ دی. وفاقي تحقیقاتي کمیټه ویلي چې د دې پلټنې کوي چې آیا دا اور د غفلت له امله رامنځته شوی او که څنګه. پولیسو وروسته وویل چې دوی یو سړی د اور لګولو د شک په بنیاد نیولی. او وروستۍ خبر د لوبو په اړه، د شلوري د کرکټ په نړیوال جام کې نن پاکستان بنگلاديش ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش ټاس وګټلو د بیټنګ فیصله وکړه او په ټاکل شوی شلو اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو 120 منډې جوړ کړې. پاکستان دا هدف په 13 اوور کې پوره کړو او د دې نړیوال جام سیالیو کې سیمی فائنل لوبې ته ورسېدو. د نن ورځې په لومړۍ لوبه کې نیدرلینډ جنوبي افریقا ته په 13 منډو ماتې ورکړه. د مشال خبرونو پای
له مجید بابا راوړی د لوس پر شروع دونکو رپورټونو ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد سپریم کورټ له چیف جسټس غوښتي چې د عمران خان د تورونو پلټلو لپاره د دې عدالت د ټولو قاضیانو یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویلي د تحریک انصاف ګوند مشر لخوا د وزیر اعظم د کورونا چارو د وزیر او د پوز د لوړ رتبه افسر پر ضد پرته له کوم ثبوته د قتل تورونه او د هغوی له څوکیو د لرې کولو غوښتنه بې بنیاده او د افسوس وړ ده. د پنجاب په وزیرآباد کې د عمران خان پر احتجاجي لاریون تر برید وروسته نوموړي ویلي چې وزیر اعظم د کورونا چارو وزیر او د پوځ یو لوړ پوړی افسر د ده د وژلو سازش کړی دی، خو پوځ او حکومت دا تورونه ردوي. پر خو تحریک انصاف ګوند پرون په ټول هیواد کې پر عمران خان د برید پر ضد احتجاج کړی دی. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وزیر آباد کې د ډزو د پیخي د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په ټولو ججانو مشتمل د فول بنچ جوړولو غوښتنه کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف دا غوښتنه په لاهور کې د نومبر په 15 نیټه په خبری کانفرنس کې د هغې وروسته کړې ده چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په وزیر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رهنا ثناء الله او د استخباراتي ادارې ISI په یو افسر میجر جنرال فیصل باندې تور پورې کړی و چې دغه دریو کسانو د هغه د وجلو منصوبه جوړه کړې و. او عمران خان دا هم ویلی و چې ترسو د دریو واړو استفاګانې نوې ورکړې نو په هغه باندې د ډزو کولو د پیخي رڼې پلټنې به ممکن نه وي. خو وزیر اعظم شهباز شریف په لاهور کې په خبری کانفرنس کې وویل چې که د اعلی عدالت سپریم کورټ په ټولو قاضیانو مشتمل کمیشن په دې معامله کې د عمران خان لخوا لګول شوي تورونه ثابت کړي نو هغه به په سمدستي توګه استعفا ورکوي.
میں آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملتمس ہوں کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن.
زنن دا سپریم کورٹ مشر قاضی ته خواست کوم چې د عدالت په ټولو قاضیانو مشتمل کمیشن جوړ کړي. زبا تاسو ته په سمدستی توګه د خط د لارې هم د دې خواست کوم. دا دومره لوی تور دی چې د پاکستان زیلی خوځولې دي، نو ستاسو په خپل ذات او ستاسو سره ستاسو د عدالت په ټولو قاضیانو به د ټول قام اعتماد وي.
د
خبریال او سیړونکي محمود جان بابر نمی د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په عمران خان د برید د معاملې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ په ټولو قاضیانو د مشتمل بنچ په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې پاکستان تحریک انصاف نه یوازې په حکومتي چارواکو تورونه لګولي دي، بلکې په دغه معامله کې دوی په ادارو هم تورونه لګولي دي. نو ځکه وزیر اعظم د ستر عدالت نه د دې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د فل کورټ د اړخه د دې غوښتل تحقیقات کول د دې مطلب امدا یو دی چې ټول ججان پکې کېنوي چې بیا پکې څوک دا ونه وي چې یاره دا خو د حکومت په خوښه باندې شوی، دا پکې د مسلم لیگ په وینا شوی او دا خو زموږ مخالف ججان و، دا زموږ خپل ججان و. وجه چې کومه ده، په دې ملک کې چې کوم د سیاسي تقسیم دی وخت جوړ دی، نو په دې کې بل یو ځای هم داسې نشته چې هغه دا تحقیقات کولی شي، نو دې لپاره وزیر اعظم دا خبره کړې.
د زیارت په ورځ د پنجاب صوبې په وزیر آباد کې په عمران خان د ډزو د پیخي وروستو پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ خپلو پلویانو ته په ویډیویي وینا کې ویلي وو چې هغه په دې خبرو چې په هغه باندې د برید او د هغه د لانګ مارچ د مخې نیولو پلان جوړ شوی دی. او دا یې هم ویلي وو چې د اسټبلیشمنټ په ادارو کې زیات کسان د هغه ملګري دي او هم هغوی ورته دا معلومات ورکړي وو او د پوځي اسټابلیشمنت په اړه یې ځینې نورې سختې خبرې هم کړې وې. خو د عمران خان د دغه څرګندونو وروسته د پاکستانی پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا په خپور شوي بیان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د څرګندونو په سختو ټکو کې غندنه شوې وه. او د ISPR په بیان کې ویل شوی وو چې د یو لوړپوړي پوځي افسر په ضد بے بنیاده تورونه بیخی د منلو وړ نه دي او حکومت دی د دې پلټنې وکړي چې کوم کسان د ادارې او افسرانو خلاف بغیر د ثبوتونو دروغ تورونه لګوي نو داوی په ضد دي قانوني کاروایی شروع کړي. په لاهور کې تیر ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د وزیر اعظم شهباز شریف نه د پوز د دغه غوښتنې په اړه هم پوښتنه وشوه. نو وزیر اعظم وویل چې حکومت به په دې لړ کې خپل پرز پوره کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان سینټ چیرمن صادق سنجرانی د تحریک انصاف د سینیټر اعظم سواتی ترغه بیان وروسته چې پر تور انټرنیټ د داو د مېرمنې د جنسي اړیکو د حالت یو ویډیو خپره شوې. د دې مسلې پلټلو لپاره د پارلماني مشرانو یو کمیټه جوړه کړې ده. سنجرانی نن په یو بیان کې دا خبره کړې او کمیټې غوښتي چې د خپلو پلټنو رپورت سینټ ته وړاندې کړي او هلته په دغه ایوان کې جمع کړي. بلخو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دې هیواد له مشر قاضي غوښتي چې د سینیټر سواتی او میرمنې د ویډیو موضوع مسلې دغه موضوع از خود نوټس واخلي. د پلټنو وفاقي ادارې FIA بیا د سینیټر اعظم سواتی تر پرونی خبری کانفرنس وروسته ویلي چې هغه ویډیو جعلي ده. تفصیل له پیښوره شبیر احمد جان راکوي.
دا سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په سینیټ کې د ټولو پارلماني ګوندونو مشرانو کمیټي د غرض لپاره اعلان کړی چې د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی چې پریس کانفرنس کې د خپل کورودان سره د مبینه ویډیو کومه خبره کړې ده د هغې ویډیو جوړولو او بیا د دې د لیکولو جاج واخیستل شي او په دې اړه خپل رپورت سینیټ کې جمع کړي. خو FIA وایي دغه ویډیو بیخي جعلي ده. تیره ورځ سینیټر اعظم سواتی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د هغه کورودان ته د نامعلوم نمبر نه ویډیو رالیږل شوې چګنی دا دی او د کورودان ده. دغه خبره کولو په وخت اعظم سواتی خپل جذبات قابو نه کړل شول او په جړا شو او یې ویل چې ویډیو څنګه ده د هغې په اړه په ښکارا سوزه کنه شو ویلې چې د ملکی لوریانې او نوسیبه دا خبرې اوري.
پھر سسکیو میں بولتی رہی کہ ڈیڈی یہ کسی اور کی نہیں ہے یہ تمہاری اور میری ماما کی ہے.
دیوائی کورودان ورته پچو او جڑا ټلیفون وکړل به خپل لور ته وویل چې دا څه مسله ده. د سینیټر لور دا جڑا پر مهال هغه ته سرګند کړه چې په ویډیو کې مور هم خودل شوی. اعظم سواتی ویل ما له هغه وپوښتل چې دا څنګه ممکنه ده. نو لور ورته وویل چې دا د هغه وخت ویډیو ده چې مور او تاسو کوټې ته تللی وې. پیښور کې سینیر خبریال شیم شاهد وایي چې پاکستان کې د سیاستدانانو بدنامولو دا ډېره زړه او مخکینه طریقه ده. وایي پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې دا لږه ډېره شوې وه او اوس هم هغوی خپله د دې ښکار دي. وایي باید عمران خان د نورو سیاسي مشرانو سره ملتیا وکړي او د پوځ مداخلت په سیاست کې د همیش لپاره ختم کړي.
زما دا خیال دی چې که دا هر څوک کوي که دا هر چا سره کېږي دا ښه خبر نه ده. د سیاسي مشرانو سره دا پخوا هم ښه خبره نه وه اوس هم ښه خبره نه ده. اوس وخت دی چې د جاسوسي او د استخباراتي ادارو لارې ونیسل شي او دا قسم واقعیات بن شي په سیاست کې دغه مداخلت بن شي. دا یو ډېر ښه وخت دی. خو په کار داره چې عمران خان د عقل نه کار واخلي. نو په کار داره چې په دې معاملو کې هغه که نور سیاسي مشرانو سره خبرې اترې وکړي هغه په اعتماد کې واخلي نو دا به ډېره ښه وي.
بلخو د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې FIA د سینیټر اعظم سواتی د پریس کانفرنس وروسته خپل خبر پاڼه کې چې مطبوعاتو سره هم شریک کړي وایي چې دوی ته ترلاسه شوی د سینیټر سره تړلې دغه قابل اعتراض ویډیو پیخی جالی دا او ایڈیٹ کړی شوی دا او پردی ویډیو باندې د دوی مخونه لګولې شوی دي. دوی د پی ټی ای سینیټر ته خواست کړی چې ایف ای ای سره په باقاعده توګه خپل شکایت جمع کړي او خپل اندېښنې هم دوی سره شریک کړي که د دوی خیال وي چې دا ویډیو صحیح ده. د پاکستان تحریک انصاف سینیټر اعظم سواتی د اکتوبر په 14 په دې تور نیولی شو چې ګڼې د پاکستان پوځ عددي مشرانو پسې خپل ټویټر باندې خبرې کړي دي او د هغې وروسته هم د خپل یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د باندې ډېر تشدد شوی او د دې ویډیوګانې هم جوړ کړل شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
ز غلام غوثیم تاسو د مشال ریڈیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماخام تر شپږو.
د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي د اکتوبر پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا په اعلان شوي پیکیج کې د دې صوبې د کروندګرو ستونزو ته پام نه دی شوی. اتحادیه د پیکیج رد او پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. په دې کسان پیکیج کې د هیواد د کروندګرو سره د مرستو لپاره د 1300 روپیو د قرضو له بهرنیو هیوادونو نه د زرعي مشینرۍ پر راوړلو د مالیې د رعایت تر څنګ یو شمېر نورې مرستې هم اعلان شوي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې د کروندګرو لپاره د حکومتي مرستې ګټورې بدلې دي. تفصیل د مجید بابر پر راپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا اعلان شوی کسان پیکیج رد کړی او پر ضد یې د احتجاج اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 1 وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد له کروندګرو سره د مالی مرستو په اړه یو پیکیج اعلان کړو چې پکې 1300 روپۍ د کروندګرو لپاره د قرضو په مت کې اعلان کړي. په دغو کې د 500 روپو قرضې به بغیر له سوده وي. خو د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادیې مشر حاجي نعمت خان روغانی د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وویل چې لدی پیکیج نه د صوبې کروندګرو ته هیڅ ګټه نشته.
نه جی، بالکل زموږ صوبې ته هیڅ فائدہ نشته. موږ په دې باندې احتجاج کوو. پکار دادی چې دا خو داسې اعلان کړی وي چې ټولو خلکو ته فائدہ رسېدلې وي. ټریکټر به ډېر لوی مالدار او دولتمند سړی راغواړي. زه وړي کې کاشکار زه چې کم دې ځال ډوډۍ نشم پیدا کولی، زه دوه بوړې خور نشم، زه به ټریکټر دبار نه راغواړم. بیا که زه دغه فائدہ رسي نو هغه لوی تاجران او یا لوی چې کم دې مالداران خلک به پیدا اخلي. موږ ته څه فائدہ نشته. په ټول پاکستان کې دا د تویم چې زنګ د صوبې ځمکه کمه ده، آبادي زیاته ده. زموږ جایداد ویشري کېږي، دوه درې کناله سړی په سر راځي په صوبه کې، او که د پنجاب او سندھ او بلوچستان کېږي دا غي سل کناله وتیا کناله فی کثر راځي. دلته آبادي زیاته ده. زموږ واړه کاشکاران دي، هغه واړه کاشکاران چې دي دا غي چې کوم دي خو سیل نشته، سودونه دونه زیات دي. د بینک
د حاجی نعمت خان روغانی په خبره په صوبه کې ملاوټي یوریا سره غیر معیاري تخمونه د زراعت د محکمې لخوا غفلت او د بینکونو لخوا په زری قرضو د سود لوړه کچه هغه ستونزې دي چې د وزیر اعظم په کسان پیکیج کې ورته هیڅ پام نه دی شوی. نوموړي دیا تکړه د ګنو، تماکو، میوو او د سبزیانو د کروندګرو فصلونه د نیمایي نه زیات ځکه ضایع کیږي چې لویو منډیانو ته یې رسۍ نشته او د باغونو او پټونو د لویو ښارونو منډیانو ته د رسدداري نشتا. د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی پیکیج کې منډیانو ته د رسد، د بنیادی ډانچې په خیبر پختونخوا کې د بندشو، د چینو، د میلونو، د تماکو په فصل، د لوړو مالیو، ملاوټي سرو او غیر معیاري تخمونو په اړه سندي ویل شوی. خو په دغه پیکیج کې 15 روپۍ د بلاسود قرضو، د سیلاب ځپلو سیمو کروندګرو ته د معیاري تخمونو د وړیا ورکولو، د معیاري زری سرو د درآمد کولو او د سرو په نرخونو کې د بوجۍ په سر د 2500 روپو د رعایت خبره شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد د وزیر اعظم لخوا اعلان شوی کسان پیکیج د کروندګرو لپاره ګټور وبللو او زیاته یې کړه.
څنګه سیلاب چې راغله دې په حواله سره موږ کې په ګورنر مسپل هم یو پیکیج موږ زمیدارو ته ورکړو چې باغې کې مفت تخم به دې ته ورکېږي د غنم او دغه زموږ سره دوه ډونرې ټیکس دا خو په تاون سره تخم او سره به هم دې ته ورکېږي او دا خو د ټول د بنک وزیر اعظم سره کوم پروګرام دی خو ټول ملک دپاره چې موږ خو زیات اپریشنز ورکړل کوم پیک فرټیلایزر چې جوړیږي یا آن رجسٹر فرټیلایزر چې زموږ په روټین دا انسپکشن روان دي. زموږ خو ډېر ښه اپریشن روان دی په دې حواله سره، ځکه چې وردی سیزن دی نو ډېر ایکټیو سیزن زمون دا ای او پا دے کے سر و دیر زیاد ضروریاتی خاص دا دا پسنے کے پتھانائی دا سیزن پا دے مانے ہم بیر رہے ہوں ایکٹیو آپریشن و سروان دے
دا ودیر آدم لخوا پہ اعلان شوی پیکج کے دا کروندگر و لپارا دا بجلے دا یو یونٹ رعایتی بایا دیار لس روپے ٹاکل شوی دا دی ترسنگ پا دا غا پیکج کے دا بجلے دا زری ٹوبیلونو شمسی توانایتا دا اڑاولو لپارا دا بلا سود قرضو اعلان ہم شوی
دا مشال ریډیو دا زمخ پرونی پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 421 کیلو هرتز، شارټ ویوز 12,111، 12,550، 15,515 شپته او 12,880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا د بنو کروندګر ګیلمن دي چې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د کرکلی په برخه کې ستونزې لري. دوی په خبرو د اوبو د نشتوالي له وجې ځمکې شاړې او باغونه وچ دي. دوی زیاتوي چې د مروت کنال د بیا رغونې چارې د ځنډ ښکار دي. بلخ حکومتي چارواکي وایي د دغه کنال او د بنو باران ډیم د بیا رغونې کارونه شروع شوي او ژر د چې کروندګر به د خپلو کښتونو لپاره اوبه ترلاسه کړي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بکا خیل، مامن خیل، جانی خیل او خوشا زمینداران یا کروندګر ګیلمن دي چې د سلورو کلونو نه زرخیز ځمکه شاړې شوې. دوی وایي چې برانډیم نه وتلې مروت کنال نیر د سلورو کلونو نه بند دی چې په کار روان دی، نشي کولی چې د فصلونو کرکیله وکړي. مروت کنال د بکا خیل برانډیم نه وتلې چې د اوبه خور محکمې په وینا د بکا خیلونه تر لکی مروت بیټانو پورې یو لاک یو اویا زر ایکړ ځمکه اوبه خور کوي. د بکا خیلو یو زمیندار للی زمان وای چې ځمکه یې شاړې پرتې دي، فصلونه نشي کرلې. د انتظامی سره په جرګو مرکو هم ستړي شوي
چې په مروت کنال کې بنوي په دا الله غوادای چې د زنورې بنښتا سلورام کول دای چې دغه خلک پاسل نه دی وخستای. دغه د ډیای خان نه کیڑ هروری کا چې یو زنوار و دواوی دریوی ازنه ورخو ورکشول داسې خلک شتازی پتی چې هغه مثال کې ټوبلی نشتا خو ا بیا ه چار نشي زنه وخستای ویل ځکه من چې په 400 کې چې کی دی بوی بهودا مثال کې په سولر ودای سر چګه کو او بجلی شتانا. دغه د منګای په حالت کې په نظر لري په بوره دای عمل بچ تر وصلوی.
یو بل زمیندار وزاد خان وای چې د مروت کنال د جانی خیلو پورې بیا رغونه هم شوي او ډیم له اوبو ډک دی، زمینداران فصلونه نشي پیدا کولی، باغونه یې وچ شوي.
زمیندار خالکی او جادادی نام دی ګانا میز داسې یو محروم پوتی چې مطلب دا چې میز پدانه پې چې ډیم ها ډک تایم او مروت کنال میز ته نه خلاصيږي. دا مو یو ریکوست دی حکومت ته ها چې خدای چې بنوي په ډیم کې. دا مروت کنال د میز ډېر تکلیف هتا سلوران تنظیم کول یې دی چې میز محروم پوتی یو نس برته چلی کی بوغینا کاری غنم شل او ریرا جوار باغونه دی ګانا د میز مزکه غیر آباد دی به د واجه کچر ته بارون مارون وشه یا خړه تیر او خوا خدا سنه وی ګانا میز به بری دلته منګای دو په مل کې په دا نر د زر نظر غاور وک.
د زمیندارانو د غستون ز او مروت کې نال بندیس پاړه مو چکل د بنو بخور محکمې چارواکي اس ډی او حمید الله نه و پختل. نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې مروت کې نال د بیا رغونه صفائی او پرخ کولو کار لګیا دی. په کینال باندې کارکون کې پروجیکټ مشرانو سره نږدې ورځو کې غونډه هم کړې خو د خرابو حالاتو په وجه د بیا رغونې کار د ځنډ ښکار شو. نو موړی وویل چې د کینال د صفایي کار هم په ځنه ځایونو کې پاتې دی خو د زمیندارانو د مشکل نه خبر دی. د ډیم او کینال پرخ کولو موخه یې هم زمیندارانو ته راتلونکي کې د اوبه خور اسانی جوړول دي. زربا پنیر کې د وبخور او بخلاص شي. د بنو او خواوشا بکا خیل جانی خیل تر لاندې لکی مروت بیٹانو پورې ځایی زمینداران د غنمو او جوارو فصل نه پرته مختلف قسمه سبزیانه او میوه کروانده کوي چې د دوی په وینا زیاتره او بخور یې د مروت کینال نه دی او د تیرو څلورو کلونو راهسې دوی محرومه شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خیبر پښتونخوا د سرکاري سکولونو استادان وایي حکومت د دوی د نوکرایو د مستقل کولو په اړه تیر سپتمبر میاشت له صوبایي سملې یو قانون منظور کړی و، خو په خبره چې تر اوسه په دغه اړه نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی. د ځوانو استادانو اتحادیه وایي د دوی زیاتره استادان ملګري له 2019 زیږدیز کال راهیسې په پرایمري سکولونو کې په کار ګمارل شوي دي. پلخوا د صوبې د تعلیم محکمې تیره میاشت په یو بیان کې ویلي ول چې د استادانو د تعلیمي اسنادو د تصدیق عمل پیل شوی او تر پوره کېدو وروسته به د هغوی د نوکریو د مستقل کولو اعلامیه خپره شي. تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سرکاري پرایمري، میډل او های سکولونو استادان وایي حکومت د تیر سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې دوی به په صوبه کې پر اډهاک نظام اخیستل شوي استادان مستقل کوي، خو لا هم د دوی د عارضي نوکریو د مستقل کېدو په اړه نوټیفیکیشن نه دی خپور شوی. دا له هغې وروسته ده چې د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې په صوبایي اسمبلې کې د استادانو د مستقل کولو د قانون د منظورېدو وروسته اسمبلې ته په خپله وینا
ہم نے تقریباً 38,000 کے قریب ٹیچر ہم نے استادان مستقل کر پدی اور قانون منظور شو او ڈیل در بے اعلامیہ خبرشی دا استادان د 12 اسکیل نا تر 14 اسکیل پوری دی زوی تخواس کوم چې په سکولونو کې د ماشومان پر تعلیم توجه ورکړي،
پڑھائی پہ بچوں کی پڑھائی پہ توجہ دے.
بلخوا د صوبې د ځوان استادانو د اتحادیه مشر عطا الرحمن د نومبر په 15 مشال ریډیو ته وای چې تر اوسه نوټیفیکیشن نه دی خپور شوی او د دوی غوښتنه ده چې د صوبې ټول 850 استادان دې مستقل کړي شي.
کار خدای نه چې حکومت دې په پورې نوټیفیکیشن سره هم یې رد کولې نه او پکا دا چې ورکینګ خو پیداوی نه باندې نه کړې بند چې په میاشتې قابو کیږي د ایک پاس کېدو ایک پاس کېدو تقریبا په میاشتې نو د حکومت د موقع پر نه کې خدای نه چې په موجوده تم کې سونه ټیچرز دې چې 8000 لکه 58000 نو خو چې دا ټول موږ په دې کې ریګولر کوو او کارون دا چې ټول په دې کې باندې ریګولر شي ځکه چې دې خلکو ته اډورټایزمنت د مخکې شوی دي او سر او کاوت او مشکل په دې کې نشته. او په کار د چې ټوټل په دې کې اکثر شي او سوال دي ته مشکل نه لري دا کوم خبره پاتې شي کلور چې هغه کار ودی بیا ډېر مشکلات سره وخت کې
لدی وړاندې د سرکاري پرایمري سکولونو استادانو په تنخوا او پنشن کې د زیاتوالي او په نوکریو کې د ترقۍ لپاره د 13 اکتوبر لشکګمې په پېښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته احتجاج هم کړی وو چې وروسته یې له حکومت سره د مذاکراتو تر کامیابیدو وروسته ختم کړو. خو د سوات د چارباغ د یو سرکاري های سکول استاد همایون الدین خان چې د خپلې نوکرۍ مستقل کېدو ته انتظار کوي وایي د نوټیفیکیشن نه جاري کېدو له وجې مسلې په ځای پرتې دي.
مطالبه دا کوم چې زر تر زره دا نوټیفیکیشن وشي او مونږ ته د ټرانسفر د میټرنیټي لیو د سپیشل چې کوم ډیټیبل معذوره کسان دي هغه هم خپلو کورونو ته نږدې شي.
د خیبر پښتونخوا په عارضي توګه اخیستل شوي استادان وایي تر اوسه ورته د دایمي یا مستقل استادانو په څیر حکومتي مراعات نه ورکول کیږي نو ځکه د مستقل کېدو غوښتنه لري. بلخوا د ثوابت یو پرایمري سکول استاد خدیجه بی بی وای حکومت ورته ویلي چې زر به یې د نوکریو د مستقل کولو اعلامیه خپره شي. په دغه اړه مو د تعلیم د صوبایي حکومتي غړو سره رابطه ونه شوه، خو له دې وړاندې د اکتوبر په میاشت کې د صوبې د تعلیم محکمې په یو بیان کې ویلي وو چې دوی به د ضلعو په سطح د استادانو تعلیمي اسناد او د تکراری د کاغذونو تصدیق کوي، او چې څنګه دغه عمل پوره شي نو د دغو استادانو د نوکریو د مستقل کېدو نوټیفیکیشن به خپروي.
د فرخندې صد رپورټو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوریدونکو په لنډه توګه وایم. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته د هیواد د سپریم کورټ له چیف جسټس غوښتي چې د عمران خان د تورونو پلټلو لپاره د دې عدالت د ټولو قاضیانو یو کمیشن جوړ کړي. نوموړي پرون په لاهور کې خبري غونډې ته وویل. تحریک انصاف ګوند مشر لخوا د وزیر اعظم د کورنیو چارو د وزیر او د پوځ د ولور رتبه افسر پر ضد پرته له کوم ثبوته د قتل تورونه او د هغوی له څوکیو د لیدل کېدو غوښتنه بې بنیاده او د افسوس وړ ده. د پنجاب په وزیر آباد کې د عمران خان په احتجاجي لاریون تر برید وروسته نوموړي ویلي چې وزیر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پوځ یو لوړ پوړي افسر د ده د وژلو سازش کړی دی. نن بیا په د بلوچستان په د کوټې په شمول په یو شمېر نورو سیمو کې د تحریک انصاف ګوند مظاهرې روانې دي. او بل خبر دا چې د خیبر پختونخوا د کروندګرو اتحادیه وایي د اکتوبر پر 1 د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا اعلان شوي کسان پیکیج کې د دې صوبې د کروندګرو ستونزو ته پام نه دی شوی. اتحادیه دا پیکیج رد او پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی، خو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه بیا د کروندګرو لپاره د حکومت د مرستې ګټوري بولی. اوس په اردوونکو تاندې هیلې پروګرام درته وړاندې کوو. د دې اونۍ په خپرونه کې د پښتنو په سیمو کې د نامنو او کډوالې له وجې د ښځو پر ژوند څومره اغېز شوی دی دې موضوع ته کتنه شوې ده. دا خپرونه فرخنده صد جوړوي او تاسو باید په تکراری توګه واورئ. تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه.
اوریدونکو تاندې هیلې پروگرام ته ستړي مشئ، زه فرخنده اسد یم. په دې پروگرام کې له تاسو سره خبرې کوو چې په یو پروګرام نو تعلیم یافته ټولنه کې د ښځو مشکلات او ژوند څنګه تیریږي، او په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو ستونزو سره مخ وي چې په کې ناامني، کډوالي، بېکاري او د تعلیم کمې وي. پښتنه ټولنه کې د تیرو څو کلونو راهیسې ناامني، پوځي عملیات، کډوالي او بېکاري ولیدل شوه. دغه حالاتو که یو خوا د ټولنې په جوړښت او یووالي بد اثرات پرېباسل، نو بل خوا ته د ښځو ژوند هم متاثر کړ. د پېښور پوهنتون د پولیټیکل ساينس څانګې استاد نورین نصیر مشال ریډیو ته وایي که یو تن بهر تشدد ویني نو هغه دغه د تشدد ډک رویه کور ته هم له ځان سره راوړي.
یو پر امن سوسایټي یا یو پیسفل سوسایټي یا پرمن ټولنا غي د پاره چ دینو چکلا ستا په کور کې یو سازگار ماحول وي، چکم کې ستا نہ کمزوری چې څوک وی لکه زمون په کورونو کې زمون کمزوري زمونږ بچي یا زمونږ خويندې باندې یا زمونږ قربدانی چې اغي په یره او په خوف کې ژوند نه کوي، نو اغا یو صحتمند، یو هیلدی او یو پراسپر سوسایټي کریئیټ کوي.
لکه دا سه هم د کنه چې کله په یو کور کې دننه یو ښه ماحول نیوي، نو هغه هم د یو ماشوم په تربیت باندې دغه په مستقبل باندې په تسرات غورسوي، او یا که بهر هغه تشدد کوي نو هغه بیا هم هغه رویه په کور کې هم د خوځو سره یا د کور د نورو وګړو سره خپلوي.
او چې کوم بچي خپل کور کې د مور سره د خور سره زیاتې ګوري یا جبر ګوري یا ظلم ګوري یا وایلنس ګوري، هغه اٹیچیوډ هغه بیا هم اکه شانتی سوسایټی کې هم ریپلیکیټ کوي. هغه ګوري چې د هغه پلار د هغه مور وهي یا د هغه پلار د هغه خور وهي یا رور خور وهي، او بیا هغه چې کله بیا بهر سوسایټی کې انټریکشن کوي نو د هغه بیهیویئر کې او هغه اٹیچیوډ کې هغه د وایلنس انفلوئنس وي. هغه بیا چې کوم ځای کې کمزوري کس وي یا کمزوري خلق ګوري پاغي باندې هغه هغه اپریشن ایکسپریس کوي، څنګه چې هغه هغه اپریشن هغه په کور کې ګوري. نو زه وایم چې دا د امن ورځ سره دا چې کوم ډیبیټ دی چې جینډر وایلنس نه فری سوسایټی پکار ده، نو دا یو بالکل کنیکټډ او تړلې خبره ده. دکه شانتې موږ دا هم ګورو چې کله ریاستی جبر وي، کمی سوسایټی کې د ریاستی جبر ډیر ویزیبل وي، هغه سوسایټی کې دننه سړی په خپلو کورونو کې هغه وایلنس ایکسپریس کوي. چې کوم سړی باندې وایلنس کېږي دا یو چین سرکل دے، دا یو چین دے. چکل آغا سوسائٹی کے جبر گوری اور یاد ریاستی جبر گوری آغا برداشت کئی یا آغا زغمی، نو بیا آغا دا سنی چی آغا زغمی آغی زور آغا بیا التا پخپل کور کے زان نا پا کمزور بندی اوباسی.
اوریدونکو دا په داسې حال کې دا چې سږ کال د سپتمبر په 20مه د امن نړیوال ورځ په دې پیغام یا تیم سره ولمانځل شو چې د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې تر مخه باید یوې داسې ټولنې ته جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د ټولنې هر وګړي او هر اوسیدونکي خپل ښه آینده او روښانه مستقبل وویني او له چا سره هم د صنف په بنیاد فرق ونه شي. دا چې یو پوره امنه ټولنه څه ته وایي او اوسیدونکي څنګه بغیر له امتیاز او فرق ژوند کوي په اړه د پېښور پوهنتون د سولې د مطالعاتو مرکز یو استاد پروفیسر بلال شوکت مشال ریډیو ته وایي
یو بل باندې ډیپندنسي او ټولنس پیدا شي، نو دې ته وایي ګور امن معاشري یو ځوالي یا تړون یا راغونډه. نو دې کې دا مهم دغه دا دي چې دې کې د هر یو طبقه د هر یو اړخ کاغه معاشي وي، سماجي وي، اخلاقي وي، معاشرتي او که سیاسی وي او که مذهبي وي، چې هغې ټول جلک پکې ښکاري که دې کې کوم څیز نه شو. انفارچونیټ چې دا مونږ ګورو په داسې معاشرو کې چې هغې کې د امن هڅې کېږي خو کامیابې نه کېږي، نو هغې وجه دا یې چې دې کې یو پارت مسنګ وي. او کله چې دغه پارت مسنګ وي نو دا یو کمپرهنسیو سوچ نه پیدا کېږي د امن لپاره.
ملګرو ملتونو د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ویب پاڼه لیکلي د یوې پرمنا ټولنې جوړېدل یوازې اوربند کول یا وسلې غورځول نه دي، بلکې د دغې لپاره ډېر څه کول دي. د صنف په بنیاد فرق ختمول دي او داسې ټولنه جوړول دي چې پکې هر اوسیدونکي هر سهولت ته لاسرسی ولري. د سولې یا امن نړیواله ورځ د پښتنو په سیمو کې په داسې مهال ولمانځل شوه چې له سواد نه تر وزیرستان پورې پښتنو په خپله خاوره د امن لپاره لاریونونه او مظاهرې ترسره کړې او دغه لړۍ لا هم روانه ده. د دوی غوښتنه ده چې په سیمه کې د نامنې خلاف دي او په خپله خاوره امن غواړي. د پېښور پوهنتون د سولې مطالعاتو مرکز استاد پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال ریډیو ته وایي چېرته چې نښتې او ناامنی او کډوالي وي هلته به تر ټولو زیات کمزورې طبقې د تشدد فرق او امتیاز سره مخامخېږي.
په هر لحاظ سره چې کله هم انختی وي، جنګونه وي، نو پای کې کمزور طبقات ټارګټ وي. ښځه یو پرومیننټ
تشخص دی چې هغه ټارګټ کیږي. ورسره که تاسو ګوري ماشومان، غریبان، مزدوره، ضعیفان، دا ټول هغه طبقات دي که مونږ په آی ڈی پیز په شکل کې وګورو، که مونږ د لوږې په شکل کې وګورو، که مونږ د شلټر او د صحت د سهولیاتو په شکل کې وګورو، نو ټول کمزوره طبقات ډېر زیات متاثره شوي دي. یقینا ښځې هم په دغه کې شامل دي، او ښځې یو د آبادۍ نیمه حصه وي. نه هغې سره چا په جنګ کې مشاورت کړی، نه په امن کې مشاورت شوی، نه په کانفلیکټ مینجمنټ کې مشاورت شوی. خدا د دې سیمې بدبختي ده چې دنیا په دې ټول ګروپ چې څومره په دې جنګ کې ملوث وو، ککړو چا هم د دې ځای د دې سیمې د خلکو د بهترې سوچ نه دی کړی، بلکې خپل استعماري هلو ځلو دپاره دا علاقه استعمال کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مونږ په دې پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په یوه داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخ وي چې پکې ناامني، کډوالي، بېکوري او د تعلیم کمی وي. بلخوا مونږ وینو چې په ګاونډي هېواد افغانستان کې هم ښځې د یو امتیازي سلوک سره مخامخ دي. د یو کال نه زیات وخت وشو چې په زیاترو ولایتونو کې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو سکولونو او تعلیمي ادارې بندې دي. ښځې کارونو ته نشي تللی یا کار ته په تللو کې مشکلات لري، او دغه وجه ده چې په دې تیر یو کال کې ښځو د خپلو بنیادي حقونو لپاره مظاهرې او احتجاجونه ترسره کړل. د بشری حقونو یوه فعاله نظیفه حقپال وای یوه پرمنه ټولنه هغه وی چې پکې ښځې او ماشومان د روزګار او د تعلیم له حقه محرومه پاتې نشي او د ژوند بنیادی سہولتونه ولري.
دا چې طالبان انجونو ته اجازه ورکړل چې پانتونونو ته ځي او بیا مکتبونه تړلې دي، دا خپل یوه تناقض پالیسی ده. په دې معنا چې کچېرې یو انجلی د مکتب نه فارغ نشي، نو منطق دا ده چې هغه انجلی نشي کولی چې پانتون ته ولاړه شي. نو بنان خلک باید په دې پالیسیانو باندې پوه شي چې کچېرې د انجونو د تعلیم طرفدار دي، نو باید مکتبونه بی له شنو چرا باید پرانستل شي. په افغانستان کې د تاریخي له پلوه تاسو خبرې کې همیش د انجونو ښوونځي جدا دي، د هلکان جدا دي، او پاتې کېږي د نصاب مسله. نصاب خو عام دی، اوس داسې امکان نه لري چې جلی بایولوژي ویو او یو هلک د هلک بایولوژي یا کیمیا دوی توپیر ولري. علم عام دی، ټولو ته عام دی. په دې باندې چې دوی بهانې کوي چې مونږ پیغم په نصاب باندې کار کوو نجونو ته، یا د نجونو مکتبونه باید جدا شي، دا اصلا هیڅ منطق نه لري.
طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. دوی له هغې وروسته د ښځو په وړاندې محدودیتونه زیات کړي او پر هغوی یو شمېر بندیزونه لګولي دي. سیرونکي وایي د پښتنو په سیمو کې د نجونو د تعلیمي کمې شرې یوه مهمه وجه دا هم ده چې هلته نامي او بېکوري ده. په در ادمخیل کې د فاټا پوهنتون د سوشالوجي څانګې استاد پروفیسر ډاکټر فضل حنان مشال ریډیو ته وایي د ښځو د تعلیم نه بغیر د یوې پورابنا ټولنې جوړېدل ناممکنه کار دی.
اوس په خیبر پښتونخوا یې څه شو کنه، او بیا په دې باندې مو سیم د فاټا په نوم باندې رانه خاص چې کوم سیون ایجنسی یا چې شمالي او نارتستان پورې ایجنسی باندې خبرې کوي، نو دا بنیادی کوم تاسو چې خبرې وکړي چې وایلنس، نو دا ایجوکیشن واحد حل دی چې هغه دا سیزونه لکه همیشه د پاره دا ختمول شي. دا یې خو دا سټیپ شروع شو، خو موږ چې دا یونیورسټي دولس تقریبا سو امپیر پرې درسونه خپل اکیډمیک سیشن سٹارټ کړ او اورنی تقریبا 2-3 کال دې مو ته بس نیو سټوډنټ ساتل ایجوکیشن سیکټر کې د تاسو سیټ لګا داشان یو خبرو کوم نو بیا په دې کوم سره یو سیډ والا بریټش کونسل والا یو دوه پروجیکټ راغلل چې هغه په دې فیمیل ایجوکیشن باندې تار کولا چې کوم په یو 18 سال نه کم چې هغه ته سکلز وخی نو دا هیڅ سره بیا دلته چې په دې علاقه کې داسې یو ډېر ښه پاتې یو ایم ایس لاړو نو دا هیڅ اثر زموږ په ماشینو سره چې بیا په 2019 کې 20 کې چې کوم انډکشن په 2021 کې کمی شروع راتلل نو باید کې د فیمیل ریشو هم رااله خاص کر زموږ سره چې کوم انګلیش ډیپارټمنټ دی نو دا هیڅ کې چې د مو میجر چې بیا سټوډنټس فیمیل نو کوم انرولمنټ شو نو اوس الحمدلله لکه څنګه چې هغه دې ایجوکیشن دې دلته چې موږ کوم درس یې کوم موږ چې په لپاره چې یو لکه
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
مننه اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې تاسو ته معلومات درکول چې په یو داسې ټولنه کې ښځه د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي چې پکې نامني کډوالي بیکوري او د تعلیم کمی وي اوس زه فرخنده اسد تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامان
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی و سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه د مشال رادیو دا اوریدونکو اوس روخانه مستقبل خبرونه د دیونه په پروګرام کې چې تاسو به په تکراری توګه ووري په جنوبی کوریا کې د لوړ زده کړو فرصتونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي د خبرونه منور شاه جوړ کړی
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي تر لاسه کولو پسې تلل پکار دي. سیړونکو وايي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په ننني پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړي. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو ښار په کینګ فوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغلي محمد عمر وای
شروع کې خود هر څه څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زما هم ډېر زیات خواهش چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن اونه شو نو ما بیا هغه نه پس خپل تعلیم لګ مخکې بوتلو بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه تعلیم خواهش می ډیرو نو هغه د وزن بیازه لاړم پېښور یونیورسيټي ته التمه کیمستري ډیپارټمنټ شوبې کیمیا چې ورته وي نو هغه نما ایم ایس سی وکړه ما وی چې تعلیم سلسله بلګ نورم زمخ کې بوزما نو ما ام فلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسيټي کې خو بیا هم هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر خمو کومل شو او ځان می ډیر خوش قسمت او ګړلو نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی د پاره.
نو موړی نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دي؟
هغه د لپاره پهل خدا کول پکار دي. نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظر شي دي هغه آیلټس چې ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه به پهل پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسی کی هغه یو بهر ملک یو یونیورسيټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي چې هغه هم هغه مضمون سره چې ریلیټډ وي. دې مضمون مې مثال په تور باندې زما مضمون کیمستري و نو ما هم د خپلې شعبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څاغه ما هغه ته الیګل او هغه چوکتل چې بالکل زما سره متعلق دي او ریلیټډ دي نو هغه نه پس هغه ماته بالکل وې چې بالکل تاسو دلته راتلی شي.
محمد عمر وایي د انټرنیټ لوجه معلومات ترلاسه کول ډیر اسان شوې دي. که څوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولی شي.
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکړلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوت کوریا یونیورسيټي ما ګلاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټیان براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لاړ شئ او انټرنیشنل آفس والا یا آفس چې کوم ریکوائرمنټ یا دغه هغه شعبې ته به لاړ شئ او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلې وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسيټي سره ریکوایرمنټ دي لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړئ چې یاره زه تاسو سره ایڈمیشن اغستل غواړم نو بیا د لارې ډیر زیاته اواره شي.
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو وېره وي. د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی؟ محمد عمر په دې پوښتنه وایي
مونږ چې کتلې دي ساوت کوریا کې داسې څه یونیورسيټیانی یا څه داسې څه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي. څومره چې ساوت کوریا والا یونیورسيټیانی دي دا ټولې نېشنل یونیورسيټیانی دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او دا سه هیڅ دغه نشته ساوت کوریا سیستم او نظام او تعلیمي زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی کاري سره په کول غواړي نو او ماري یونیورسيټي کې او ماري پروفیسر د سرسو سټوډنټانی نو هغه تم میل کول شي هغه پروفیسر تم میل کول شي ایون هغه دغه تم کو میل کول شي نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه هغه ته پوره معلومات ورکول شي.
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټیانی سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړې وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی او پروفیسر زمونږ کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه یې هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ پر سر باندې هغه ته فند ملاويږي او هغه فند کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي.
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د ژوند ترڅنګه اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالبانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ول خدا سي سي دل تزي سيمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سيمستر او بل سيمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله د بل میاشت شروع کیدو والا ده دی ته وي دی اتم سيمستر او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمسټر پہلے لکه ستمبر ته اپلای کوي، نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه لپاره اپلای کوي او هغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہلے وړاندې وي لکایلس بکی او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي، بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره، نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستری کې پی ایچ ڈی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. په دې اړه نور تفصیل هم درکو، خو دلته اخلوی ولاند دمه.
اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو. دا هواد هر کال په بیلابیلو څنګه کې د وړیا تعلیم لپاره وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي. پښتانه ځوانان دا سکالرشپونه څنګه ترلاسه کولی شي؟ د تفصیل لپاره د مشال لیډیو تر څنګ سه.
د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نو موږ په دې حق لوي
ستا سزینو کې وی سزینو کې نه خونن سبا خو اوس دا سشته چې اکثر کله پرم غیر راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې تل ما اپلای کول هغه ټیم نو دا سه هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا اوس تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک کړئ خونن سبا دا سده چې دی ترګه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نا وی تاسو انټرویو لپاره کار کی تاسو فون کی نو اوس شته خو هغه ټیم دا سه نو
محمد عادل وای دے هواد کے دا داخلے په وخت د یو طالب علم خ نمبر تا دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه سمره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی گریډ هم ګوري خو گریڈ زما میٹر نه کی چې څومره تاسو او چې کم فیل کې تاسو کار فیل کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دې زیات پرفرنس اوري کوي په نسبت د دې چې تاسو گریڈ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلست چې دا دې کې خو لا کو اوس مو په تاسو څه وخت تیر کو کورس ور کوم کو دې کې دې مو ته وای چې کورس ور څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ دې ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو پیپر خو پبلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګري یا دغه لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړیږي.
نو موړه وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي، بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچه خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه ریسرچ کیږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې را څه دا صبح تاسو ته دومره پات من در کومه دې کې وتا خپل ډارمټري او خپل فوډ ارنج کوي سمټایمز خدا سي چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمټري هم سی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسه زیاتې کم کیسه زیاتې خو مینلی دای چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زو تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي
محمد عادل وای د پروفیسر لړخا یو طالب علم ته د 500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي، یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نو موړی وای چې په خرڅ خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اباوت مینچ 500 ډالر پورې هغه ځان کور او کولې شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 بول لکه دې خرچه کوي منتھلی انف تاری دبر ائی کی ڈیٹا میٹس نے پر کم اکوموڈیشن دا وی اگا ہوں کولی سی او فوڈ ہوم رے دار سے کولی سی دا تقریبا کمرا جی کو بس او دادا چی کی کو گزارا پکی کی جو وقت پکی دے
نو موڑے وای د علم په طلب کیه دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي خو تر دې د مورته هیڅ مشکلات مخ ته نه دی راغلي
نا جون پکې خمس دار تیرې تیرې دې شې خپل ول چې ډیر زیات خلک یو ول ټکو خوراک چې کم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فود سپلای کول او پاکستان نه هودي سر شاس دی هغه دی وساغي سپلای کی فود وساغي نو اوسو کو جون پټې خپل تیرې کې دې کمپیر کوم ګنن سبا حالات کی پاکستان سرا نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی نو موله د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ڈی اعلی تعلیم ترلاسه کوي هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
دا مشال ریڈیو دا